morning.
السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت د دولتي مامورینو د ماشونو د زندیدو په تړه خبرې شوې ګنګوسي رد کړې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد نن پنځشنبه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر ولیکل چې د مالی وزارت مقام ډاډ ورکړی چې د روانې دلوې میاشتې په ترڅ کې به د ټولو 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي او هیڅوک په دې اړه تشویش نه کوي. هغه زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري او هغه په بهرنیو مرستو متکی نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوه اونیو کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت د پام وړ کم شوی او د امریکا د بهرنیو مرستو له زندیدو سره د خلکو په منځ کې اندېښنه ډېره شوې. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن وویل چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شوی او پخواني حالت ته راګرځېدلی ده. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مشر وایي نن مازدیګر مهال 15 افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېده. په افغانستان کې امریکا څخه د پاتې وسلو په اړه د پاکستان له اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت په دې هېواد کې د شته وسلو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت کورنیو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې وسلې خوندي دي او هیڅ چاته د ناسمې کارونې اجازه نه ورکول کېږي. کاغلی فطرت په داسې حال کې دا یادونه کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیښ کړی دی. د شفقت علی خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سی این این ټلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې سپکې او درنې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکپټرونه شامل دي. حماس نن پنځشنبه د دریو نورو اسرائیلي برمته شو او 15 تایلندي اسیرانو د خوشي کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربان لپایل رئیس دریم ځل د چا اسیران په دې ډول خوشي کیږي. اسرائیل تمل لري چې نور یو څلور لس فلسطینیان خوشي کړي. دا په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د څلور خزینه اسرائیلي برمته پوځیانو په بدل کې د اسرائیل لخوا 200 فلسطینی بندیان خوشي شول. په دې ډول کې هغه یو څلور شل وسلوال هم شامل چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوی و. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نن د سوریه پلازمین دمشق ته ورسید. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو رئیس سوریه ته د یو بهرني هیواد د مشر لومړی سفر دی. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د جنوري په 14 د دمشق څخه کتنه ترسره کړې و. تر اوسه پورې په دې اړه چې د قطر امیر به د سوریې له کومو چارواکو سره وویني او پر څه موضوعاتو به خبرې وکړي نور جزئیات نه دي خپاره شوي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد الشر چې د محمد الجولاني په مستعار نوم پیژندل شوی او یو وخت د القاعده شبکې سره انکار کاوه د سوریې د لنډمهاله مشر په توګه دنده مخته وړي. د واشنگتن ډي سي ښار هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. د امریکا د فدرالي هوایي چلن ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې او مسافر وړونکې الوتکه په پوتوماک سیند کې راغورځېدلې. امریکن ایرلاینز وویل چې په راغورځېدلې الوتکه کې 6 مسافر او 4 عمله وو. د امریکا د پوځ یو چارواکي د رسنیو راپورونه تایید کړل چې په دې پیښه کې د پوځ بلک هاک هلیکپټر شامل و. چارواکو ویلي بلک هاک هلیکپټر کې 3 پوځیان سپاره دي. تر اوسه پورې د دې پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی څرګند، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه د 1300 کسانو مړې له پوتامیک سیند څخه راایستل شوي دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل. ولاندې پراپورونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمیشنری یو ځل بیا په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ویل ډېری کورنیو له ستونزو سره د مقابلې لپاره زیان رسون کو تګلارو ته مخه کړي. د کابل د شهزاده سرایل صرفانو د اتحادیې مشر سره مو د بهرنیو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت په اړه چې په دې وروستیو دونیو کې یو څه بې ثباته شوې مرکه کړې ده.
تقریبا درې اتیا ته رسېدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولی د پنځه اویا ته راکوزه شوې ده.
ازادي راډیو هم نن درویشت کلنه شوه.
راډو اور ما د ډیر وخت نه خو خبرونه مخبرې همدارنګ ازادي راډو چې د ډیر مخکخه رسنیز راډو یو ده.
اقتصادي بحران د بیا هم از درګ یوټیوب لارې کله کله تعقیب او ما خو هغه ټولي خبرونه چې موږ د پم څه سره سره ساتوري د لغه مون نه دی ورېدلې.
په دې اړه هم تفصيلي راپور لرو په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې په واشنگتن ڈی سی کې دی مسافر لونکي او یو پوځي هلیکاپټر د ټکر د پیښې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي په افغانستان کې ډېرې کورنۍ او لستونزو سره د مقابلې لپاره زیان رسوونکو تګلارو ته مخه کړې. یو ان سي آر په خپل تازه راپور کې همداراز ویلي چې افغان نجونې او میرمنې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي شدید اقتصادي ناورین سره مخ دي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراخېدو په اړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له خبرداري وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یونیسیار وایي په افغانستان کې ډېرې کورنۍ ورته ویلي چې ستونزو سره د مقابلې لپاره له زیان رسوونکو تګلارو کار اخلي. یونیسیار په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه خپور شو ویلي دا تګلارې د شتمنیو پلورل، په وټونو کې د توکو په پلورلو کې د کورنۍ د غړو ګډون، ښوونځي ته د ماشومانو ناستول، پور اخیستل او د جدي روغتیا ستونزو په درملنه کې ځنډ دی. یونیسیار دغه شان ویلي چې افغان ښځې او نجونې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي چې دا د سیستماتیک تبعیض او د دوی پر تګ راتګ د محدودیتونو ښکارندویي کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم وایي د شدیدو اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کار ته ولیږي. یو له دوی څخه د پلازمینې کابل اوسیدونکي چې نه غواړي د کورنۍ ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله اوس کار شوی.
لونه می خو له ښوونځي پاتې شوې، اوس را سره په کور کې خیاطي کوي، زامن مې بهر ځي لاسي توکي پلوري، بیا هم خرڅ نشو ایستلای، بیا هم له هټۍ والو څخه پوره وړی یم، آن د لومړنیو توکو د پیرلو توان هم نه لرم.
یوې بلې میرمن ګلدستی ازادي راډیو ته وویل
او نور مکتب مکتب ته ښوونځي ته مې نه دي لېږلي، په څه ځواک نه لرم. دغه اوس که نه څلوېښت زره روپۍ قرضه رایم، نو ډېر په زاریو په وزر نه قرض کړي دي، نو اوس رانه غوښتن کېدي چې لاړه شم کالي مالي ومینځم چې د بېګا پاتې یا د غرمې پاتې هماغه راکړي، نور څوک قرض هم نه ورکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي په دسمبر میاشت کې د سروې شویو کسانو د کورنیو 45% سرپرستانو ورته ویلي چې د یو یا څو ډوله زیانونو سره مخ شوي، چې دا د راپور په ټکو د نومبر میاشتې په پرتله 6% کموالی ښیي. د دغه سازمان په خبره خوراکي توکي او ورپسې د جامو مرستې تر ټولو مهمې اړتیاوې دي چې سروې شویو کورنیو یادې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
افغانۍ چې په دې وروستیو څو کلونو کې د امریکایي ډالر په وړاندې ډېره پیاوړې شوې او وروستیو دوونیو کې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی. دا چې اوس افغانۍ په څه وضعیت کې د مخکې د کابل په شهزاده سرای کې د صرفانو د اتحادیې له رئیس حاجي بهرام خان زادران سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې نن یو ډالر د څو افغانیو په مقابل کې تبادله کېده.
په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو لیدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد له سلام ده تا د جواب بدل ک نن یو ډالر په 50 یو غنی په تبادله کیږي
یعنی افغانۍ د ډالر په مقابل کې قوی شوی ده
او ډیر ته پوتیو ک په داپ تاکي تقریبا 3 رسیدل او یو ډالر اوس واپس مخې اړولای د 50 تر کوزه شوی دو
دا
نرخ
بله. دا په سرای شاهزاده کې دغه نرخ د همدغه رسمي نرخ ده او که نرخونه سره توپیر لري د افغانستان بانک نرخ یو ده او د آزاد بازار نرخ بل
دا نوري صاحب داسې ده چې د افغانستان بانک لیلام کوي ښه اوس دغه غونه چې ښه شوم افغانستان بانک مداخله وکړه او تقریبا پرون افغانستان بانک ډالر لیلام کړو په 80 روپۍ چې په دې کې سورپان او افغانۍ ورکړه اکثره سورپان پکې توانیم شو دلته په بازار کې اوس افغانۍ کلاکه ده د تلافېدو په حال کې ده نو نن ورځ یې نرخ په 50 شو چې پرون ورځ په 80 په 90 تبادله کده یو ډالر نن ورځ په 50 تبادله شو
دا د همغه پروګرام لړۍ ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره ونی یا دوه ونی او کې شل 50 یا 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي
او په دې هفته کې تقریبا او یا میلیون ډالر لیلام کړ د افغانستان بانک چې دا دیغه د یو میلیون برکات و چې افغانۍ 50 تر کوزه کړه سهار په 4:00 یا کوم تبادله وشو اوس د مازیګر کې 50 نرخ پات شو
د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره کله چې د افغانستان بانک دومره پیسې لیلاموي آیا صرفان ورته زړه ښه کوي چې په دغه یو وضعیت کې بې ثبات وضعیت کې ډالر وپیری
او دلته خو سورپان 15 پیسو 10 پیسو ته ګټ ته ګوري سورپانو هم دغه کار ده دغه د تبادله او د اکشن او د حواله کار دی
بله
او نو چې کوم شي کې د دوی ګټه بیا هغه کار کوي نو افغانستان بانک سره دغه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې دغه سوداګان د اکشنونو روان کړی دي نو په دې کې د سورپانو تام یو د 2 روپۍ په پاتې کېږي افغانستان بانک هم چې کوم ډالر لیلام کړی دي مطلب په 80 په 90 په 80 اوس افغانستان بانک تم ډېره ګټه ده در رسیدلې دوه او زه امیدوارم مجد د بازار به نورم رقم شي
خو تاسو ویل چې هغه ورځ صرفانو په 80 افغانۍ یو ډالر واخیست بیرته هغه د اوس 50 او رالویدل ده یعنی صرفانو تاسو په نظر نقصان دی کړی
او د پرون تر نن ورځې پرې 3 پینوکا 4 پینوکا صرفان او عام خلک په افغانۍ کې توانی شوی دي چې پرون په 80 روپۍ خپل صرفان افغانستان بانک ته افغانۍ ورکړې د ډالر په مقابل کې نن هغه سورپان چې هغه غنۍ واپس پوره کړی دی یا پوره کوي او تقریبا په 50 روپۍ بیا خلی بده کې د سورپانو توان دی اوس وخت کې
یعنی ستاسو په نظر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره هم دغه لار ماسره ده چې د افغانستان بانک په ونی کې شل یا 25 میلیون ډالر لاموي ک د دوی د افغانستان بانک نور اجراءات هم په دې برخه کې ماسر دي
داس دا نوري صاحب چې دلته اوس جمع د افغانستان کې دلته مو او سبزی او د قانونا د څومره کاروبار چې په وړي کې په افغانستان کې کیږي او دغه په جمع کې دومره نه کیږي کام یا باندې او په وړي کې دغه غنۍ تقریبا 50 پولو تر کوزه شوی و چې په هغه وخت کې افغانستان بانک مداخله وکړه او چې هغه بیا افغانۍ لیلام کړ په هغه وخت کې تقریبا 90 میلیونه ډالر یې بازار نه ټول کړو دغه غنۍ آتش په تنش په تر کوزه کړه او اوس بیا چې کله غنۍ خراب شو واپس هغه ډالر راوښت بیا او ډالر دوی لیلام کړو د افغانستان بانک اصول او قانون هم دغه دی چې دغه غنۍ ثبات وساتي او په ځای ودروي
ورسته لاندې پښتنه فکر کوي چې دغه وضعیت په پام بیرته به افغانۍ نورم پیوړی شي په ډالر په وړاندې
مونږ ورته خوشبینم یو ورته امیدوارم یو چې ان شاء الله امید شته هغه په خنۍ نرخ ته به غنۍ راکوزه شي هغه په خنۍ نرخ به ان شاء الله چې افغانۍ وچلېږي
د کابل په شاهزاده سرای کې صرفانو د اتحادیې رئیس حاجی بهرام خان زدران سره د افغانۍ د وضعیت په باب د مرکه و د ارزښت البته په دې وروستیو کې البته دوه اونیو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په وړاندې یو څه له لاسه ورکړی خو وروستیو څو ورځو کې بیرته ځان راټول کړی او لکه څنګه چې ښاغلی زدران وویل نن مازدیګر مهال د کابل په شاهزاده سرای کې 50 افغانۍ د یو امریکایي ډالر په مقابل کې تبادله کړي
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. وروسته له هغه چې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې یو مسافر وړونکی الوتکه له یو پوځي بلک هاک هلیکپټر سره ټکر شو، په واشنگټن ډی سي کې د رونالد ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د لټونو ژغورنې پراخ عملیات پیل شول. دغه الوتکه چې ویل کېږي شپېته سپرلۍ او څلور عمله پکې و، د ریګن هوایي ډګر کې د کېناستو په مهال پوځي هلیکپټر سره ټکر شو. چارواکو ویل بلک هاک هلیکپټر کې درې پوځیان سپاره. فرشته سحاک نور جزئیات اوروي.
وروسته له هغه چې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې یو مسافر وړونکی الوتکه له یوې پوځي بلک هاک هلیکوپټر سره ټکر شو، په متحده ایالاتو کې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګون ته نږدې د رونالډ ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د لټون او ژغورنې عملیات پیل شول. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې اف ای ای ویلي ټکر د جنوري په 13 نیټه له ځایي وخت د شپې 9 بجو نه څو شیبه وړاندې شوې ده. د چارواکو په وینا کله چې دا پیښه وشوه، مسافر وړونکو الوتکه کې څلور شپېته مسافر او په پوځي چورلکه کې درې پوځیان وو. د امریکن ایرلاین استازي ویلي دغه مسافر وړونکو الوتکه له ټکزاس ایالت څخه الوتته ده. د امریکن ایرلاین استازي ویلي دغه مسافر وړونکو الوتکه له ټکزاس ایالت څخه الوتته وه او له کته کېدو څو دقیقې وړاندې د امریکا له پوځي چورلکه سره ټکر شوې ده. د راپورونو له مخې په سیکورسکي اچ شپېته هلیکوپټر کې چې په عام ډول د بلک هاک په نوم یادیږي، د امریکا د پاوز درې تنه پرسونل موجود وو. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتو د ټولو ساحلي ساتونکو ګارډونو نه د لټون او ژغورنې په هڅو کې کار اخیستل کیږي. دا واشنگټن پولیسو هم په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ډېرې ادارې د ژغورنې هڅو کې ښکېلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویاندې کارولین لیویت فاکس نیوز ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ د مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د یوې پوځي چورلکې د ښکېلتیا په اړه خبر دی او هغه د وضعیت څارنه کوي. د راپورونو له مخې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د روسیې د یخ د نڅا پخوانی اتل وادیم ناوموف او میرمن یې یوجینیا شیشکووا هم شامل دي. له دې پیښې وروسته د رونالډ ریګن هوایي ډګر ټولې الوتنې لغوه شوې دي. امریکا کې د مسافر وړونکو الوتکو وروسته یې لویه پیښه د 2009 کال فبروري کې رامنځته شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار ولایت د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. دوی په وینا غنم او یو شمېر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالي او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جانغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یو جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سو چې کوکنار بند سو، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار صفه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو ناغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زموږ هله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک دا غوسخه ګټه واخی، معنا اقتصادي واده جنې وکړي. اغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داس نور انجا، اغه باید مش خلکو ته دغه شان مش خلکو ته دغه کې چې مش خلک ګټه جن واخی.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وايي غنم او نور دودیس کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سپر کولای، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالی کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخسی هغه نن بند سوله، نو د دې دغه شی چې اوسېدی شی مشترک وسي چې دغه تبادله وسي، انجې که یو سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دې شی راکړي دغه تبادله راوګرځي. نالان راکړي موږ په مځکو کې کښې دغه تبادله راوګرځي. تاریخ موږ نه کړو، اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول سي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا د هر شی تبادله راوګرځي. دا کوکنار موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
ما نوم عبدالحق جاهدی. مخکې خو دلته کوکنار کرا کېده، اوس خو کوکنار بند سو. باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جوړ پرته کو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وای د جنو کروندګورو سره د بدلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. دغه په وینا حکومت کروندګورو ته د غنمو تخمونه سری او د میوه نیالګي برابر کړي.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د کروندګرو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي د کوکنارو د بدیلو کښتونو په بدل کې باید دوی ته د معیشت نور کښتونو زمینه برابره شي. تاسو چې ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو هم نن درویشت کلن شو. دا درویشت کلن سفر د ازادي راډیو د اوریدونکو، ارزونکو او خپل کارکوونکو له نظره څنګه و؟ د ازادي راډیو خبریال عابده سپوږمۍ په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کور په کور، پوله په پوله، په دفترونو او هم په موټرو کې ستاسو ملګری رادیو ازادي رادیو درویشت کله نشوه. خدا ملګرتیا او سفر څنګه وو؟ اوریدونکو، ارزونکو او خپل کارکونکو په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دوڅلوي کلان صادق خان هغه څوک دی چې له کابو شلو کلونو راهیسې دا رادیو اوري. نو وړای وایي
نو راډو اورم د ډیر وخت نه، خو لکه ډیر خو خبرونه خبرې او همدارنګه ازادي راډو چې ډیر مخکخه رسنیز راډو یو ده، تازه پیښي، ادبي خبرونه، همدارنګه فرهنګي دودیز خبرونه خبرې او لکه خبرونه پکې نورې تشناس من لاندې، همدارنګه پکې وخت پکې د ګوډي اچارو مخکې او ډېر خبرونه دي او بس ډېر خره دود او لکه د افغانستان په هر ولایت کې خلک او یو خونتري اخلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو کاملا عزیزی وایي چې ماشومتوب یې له دې رسنۍ سره تړلای او ښه خاطرې ورنه لري. نو موري زیاتوي چې اوس ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي او له تازه او پر وخت خبرونو یې ځان خبروي.
ځکه موږ په کلی کې ژوند کوو او بیا په کلی کې نورې رسنۍ دومره فعاله نه وي، نو په ماشومتوب کې هغه رسنۍ چې ما به ډېره اورېدله همدا ازادي راډیو وه. ټولې خپرونې ما ته ځانته یادېږي او ډېرې راته په زړه پورې وي. او زه هغه وخت وړه وم په کور کې چې به نورو ادبي خپرونه اورېدله، نو د ازادي راډیوي مجله به وله سی اسد لاغ زنفر به هولندی کوله او لاغ وروسته بیا جوان په شیبو کې خبرونه د مال لپاره ډیره په زړه پورې وله او بیا تان دي څنګه خبرونه همداسې د سندرو میلمانه خبرونه بم بیا هغه وخت اوریدل سي موږ به ډیر خوشاله وو. نوې سندرې به پکې نشریدلې. نو ازادي رادیو یو داسې رادیو د سي ما نورې موریدلې دي، هغه وخت په وخت بدلی سوي دي، خبرونه بدلی سوي دي، خو ازادي رادیو سي مال کوم وخت اوریدا غره کم ده لا تر اوسه پوري.
د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان له رسنۍ سره د اړیکو کمیټه مسؤل ظاهر چراغ ازادي رادیو یو بے پرې رسنۍ بولی.
ازادي رادیو له دوه لسیزو زیات وخت د افغانستان د رسنیو په ډګر کې په ډېر ښه مسلکی او بے پرې توګه کار کړی دی. لبد مرغه د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ازادي راډیو د افغانستان اوسنیو حاکمانو لخوا له بندیز سره مخ شو. هغه بندیز دا و چې پر ازادي راډیو پر وی پانه باندې بندیز ولګید، خو د دې محدودیت سره سره ازادي راډیو دغه محدودیت ته تسلیم نه شو، په ډیر ښه ډول خپل کار ته دوام ورکړی دی او د افغانستان د ګوټ ګوټ د موضوعاتو په خبري پوښښ کې مؤثر رول لوبولې ده.
د ازادي اروپا ازادي رادیو د افغانستان څنګه مشر قادر حبیب هم وایي چې دا رادیو زکه ډیر اوریدونکو لري چې په حقایق ولاړه ده.
لتهرو دریش کلونو رئیس هر کال د افغانستان د خلکو باور او اعتبار پر ازادي رادیو زیات شوی او په ځنګړې ډول په دې ورستي کلونو کې چې د افغانستان د نن رسنې مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخ دي، ازادي رادیو د خبرونو او معلوماتو په خپرولو کې دقت، کاروالی او توازن ته لومړیتوب ورکوي. خلک ازادي رادیو زکه خوښوي چې د دې رادیو خبري اعلان هڅه کوي حقیقتونه راپور کړي او توضیح ورکړي چې پیښې څنګه د دوی پر ورځنی ژوند اغیز کوي.
د افغانستان لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو څنګه د 2002 کال د جنوري میاشتې په 13مه پرانستل شو. د دغه نړیوالې رسنۍ د هغه مهال مشر توماس داین په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې د خبرونو او اطلاعاتو لپاره د وسولې او دیموکراتیک افغانستان جوړولو لپاره مرسته موخته ویاړ دی. د یادونې د چې ازادي رادیو لومړی خبری او بیا غنې او مختلف تعلیمی خبرونه پیل کړي چې د ډیرو اوریدونکو زړونه خپل کړل. خو د ازادي رادیو دا بریالي سفر دومره آسان هم نه و، او د دغه رادیو د همکارانو د بيدریغه هڅو ترڅنګ دا بریالي توپ د یو شمیر دوی د سر په قربانۍ لاس ته راغی. د ازادي رادیو د کابل دفتر درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13مه په کابل کې په یو انتحاري بریټ کې ووجل شول، او په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی بیا د 2013 کال د نومبر میاشتې په 12مه د په موټر پورې په نخلول شوې ماین چاودنه کې ووجل شو. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته د 1401 کال په لیندې میاشت کې په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو او ازادي رادیو په 12 ساعته خبرونه بندیز ولګو. د دوی ادعا دا و چې د رادیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونه کړي او ژورنالیستیک اصول یې په پام کې نه دي نیولي او یو اړخیز خبرونه کولې. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو د هغه مهال عمومي رئیس جیمی فلای ویلی و چې ازادي رادیو بخپل ایډیټوريال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نکړي. د تجربې لمخې په هیګي چې د ازادي اوریدونکو د دې رادیو د منډلو لپاره ډېره هڅه کوي، د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشینی ولای. ازادي رادیو اوس په لاندو چپو 24 ساعته خبرونه لري، او د غشان په فیسبوک، ایکس پانا یعنی په خاني ټوئیټر، انستګرام، ټلګرام، یوټیوب، ویب پانی او د واتس اپ لاره هم فعالیت لري.
او اوس به هم د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه په ګډه واورو.
لکه نه چې د ازادي رادیو اف ام سپی بندي شوی دی، ما د رادیو سره علاقه به پری هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از درې یوټیوب لاره کې کله تک به ما خو هغه ټولې خبرونه چې موږ د اف ام سره سره ساته اوریدلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوی دی. یعنی په میاش کې هم داسې نه کې په هفته کې چې زه 2000 زه ډېر تکیف کم نه پوهه همدا وجه ده. د دې بحران د نشم کو نیر تل سره سین نه لرو، کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچر ته پم سره په یوه موږ ډېر تر زده کړی و، موږ د کړی موږ دي زما د خو خبرونه زه ډېر دیو ډېر خبرونه وي چې زما ته ډېر خوند راغی و تی بي خبرونه و په هفته کې فکر کم یو ځل و او بل دی ورکه شو یا ځان خبرونه و یوا خبرونه بل دوس بجو کې بوا ته پریخ خبرونه غم ډیر خبرونه وا. کچیر ته ازادي رادیو بیر ته پی پم څه پوخ خبرونه شروع کړې موږ ډیر خوشاله او خدای دې نوري داسې کلی زراولي نوري راولي سره یو ځای. ازادي رادیو نو واقع ډیر څه زده کړې دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې دی کړې. ما به د ازادي رادیو خبرونه اوریدل هغه به ملکل دی ما د پښتو خاط او لیکل زده کړې دي. بیا دې هم ټول اوریدونکو ورکړو د ازادي رادیو درښت ما کلی زړه ډیر مبارک.
د ازادي رادیو د دروښتمې کلیزې په تړاو زده ویل شم کله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي، نو زموږ لپاره د ازادي رادیو پروګرامونه هغه د پخوانی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو، دا زموږ لپاره یو اېنن یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړی دي. ما خپل د راپور لیکنې ډېر زده کړم چې کړی ده د ازادي رادیو راپورونه وکړی دا ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به می هماغه ته ورته یو سره برابرول چې د راپور چوکاټ کې دغه ډول نور کراډیو خبرونه وی یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډېر څه یاد کړي دي او اوس چې موږ په رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوي یو نو موږ ډېر څه ترې یاد کړي دي.
د دغه راډیو نه زه زیاتره خبرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واټساپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شینوارو کې ډېرې خلک اوري او ډېر مینوال لري. ترې خوشاله یم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستون زی درکې.
ساعت 6:30 شام است.